په افغانستان کې د سحر لاس بجې سویتا سیازادي رادیو ته غوښیاست. السلام علیکم. یو بل یو ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ده. خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د افغانستان حکومت د داعش ډلې د مشر د وجل کېدو هرکلی وکړه او هیلې څرګند کړې چې دا پیښه به په افغانستان کې هم د داعش د ملاتړو د تحرکاتو د کمیدو سبب سي. پایل خبرونو کېږي. د طالبان افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي دي. په استرالیا کې د فارن بریف د پالیسي د یوه تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي. خو تر دې مخکې په چین کې د دغو خبرو د ځنډېدو راپورونه ورکول سوي وو. د خبرو په اجنډا کې به پر یوه اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 40 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یوه کال راهیسې روانې وي تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې چین یوه هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکرات چن د پخلاینې په هدف خبرو ته کښینوي. د امریکا، پاکستان، چین او روسیې استازو تیره جمعه په مسکو کې سره وکتل چې له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو مذاکرو د بیا پیل موضوع یې په اجنډا کې شامله وه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د افغانستان له ځینو چارواکو سره وکتل. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د ولایت شورا منشي شیر زمین خان پرون ازادي راډیو ته وویل چې نښته په ناړۍ ولسوالۍ کې وروسته له هغې وسوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د اصولو خلاف پوسته جوړه کړي او افغان سرتیرو یې مخه ونیوله.
د کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خوا نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې به 4:00 طرفانو په منځ کښې ساکنه سبا جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. مونږ 3 زنانه شهیدانې دي، 3 نارینه زخمی دي.
د کونړ د امنی قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف هم د جګړې خبر تایید کړ خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. هغه زیاته کړې چې افغان تازه‌دمي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له کبله 11 وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي په وژل سوو کې د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو د تش په نوم ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي هم شامل دي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
تعداد 11 تن افراد مسلح دشمن کشته که از جمله آن 3 تن از مربوط گروپ حافظ ملتان و ولسوال نامنهاد طالبان و ولسوالی میوان می باشد و علاقت رسیده است.
د 215 اتل قل اردو ویان دغه رز وایي چې د ملي اردو په عملیاتو کې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ او د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې هم 3 وسلوال وژل سوي او 3 نور ژوبل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون خپلو پلویانو ته وویل چې دوی د دې لپاره لاریون کوي چې د صدر اعظم عمران خان نامشروع حکومت لرې کېدو ته اړتیا لري. بلخو د جمعیت علما اسلام د ګوند مرستیال مولانا فضل علي حقاني پرون په لاریون کې وویل
اسلامی دفعات سمرچی دی داغی تحفظ بایی.
خو د پاکستان حکومت دغه تورونه بی بنیاده ګڼي. د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو ګوندونو ویلي چې دوی د دې تازه لاریون ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ، خو دغو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پرمختګ به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یوه ټویټ کې ویلي چې د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه سوې. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یوه پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و. اخوا د سوریه د بشري حقوقو لندن میشت ډلې ویلي چې د البغدادي د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نورو مشرانو پر ضد عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی. تفصیل وروسته. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ او هیلې څرګنده کړه چې د داعش د ملاتړو فعالیتونه به له دې سره په افغانستان کې له منځه ولاړ سي. ابوبکر البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د عراق او سوریې تر څنګ ملاتړو په افغانستان کې هم ځینې تحرکات پیل کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. او نور تفصیل.
د ابوبکر البغدادي جګړه مارانو د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې هم ګڼ بریدونه کړي چې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. افغان حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته هیله ښکاره کوي چې یوه ورځ د دې ډلې جګړه ماران په افغانستان کې هم ختم شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کشته شدن البغدادي یک ګام بسیار بزرګ در از بین
د البغدادي وژل کېدل د داعش دلی په لمنځه وړلو کې یو لوی ګام دی. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو له دې اقدامه هرکلی کوي. متاسفانه داعش یو تر ټولو بده او وحشي تروریستي ډله ده چې د خلکو په وژنې کې لاس لري او د نړۍ یو لویه برخه بې ثباته کړې وه. موږ هیله من یو چې د دغه کس نابودي د دې لامل شي چې موږ په بیلابیلو سیمو خاصتا په افغانستان کې د دې ډلې د لمنځه تللو شاهد اوسو.
شاهد ریشکن شدن یي ګرو د نقاط مختلف به وجه در افغانستان هم باشیم.
ابوبکر البغدادي ځان د اسلامي دولت دلی یا داعش خلیفہ اعلان کړی او په 2013 کال کې ورسته له هغه د نړیوالو پام واړو چې جګړه مارو د عراق ځینې مهم لویدیس خارونه له عراقي حکومت ونیول. د البغدادي ډله له عراق سوریه ته پراخه شو او د راپورونو په اساس د تر پایه په سوریه کې پاتې وو. د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو اعلان پرون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وکړ. امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ لومړی درجه تروریست مشر عدالت ته وسپاره. ابوبکر البغدادي او وژل شو. دای په نړۍ کې د تر ټولو بیرحمه او وحشي تروریستي سازمان اسلامي دولت ډلې مشر وو. بغدادي د سوریه په شمال لویدیس کې د امریکایي ځنګړو ځواکونو په شپنوي عملیاتو کې وژل شو. اسلامي دولت ډله یا داعش چې مشري ابوبکر البغدادي مخته وړله په عراق او سوریه، افغانستان او ځینو اروپایي هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي چې پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اوس پښتنه دا ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د لوی مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل د دې ډلې په جګړه مارانو خاصتا په هغو چې په افغانستان کې جنګیږي څومره تاثیر کوي. دا پښتنه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مشر حکمت الله اعظمي داسې ځوابوي.
زما ډېره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربان رامنځته کیږي، بیا داعش غوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالیو هغه تروریستان ته چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به د یو تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ او دا ډېره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي.
داعش ډلې د 2015 کال له لومړیو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې په نوم په فعالیت پیل وکړ. که څه هم له لوی غیر اټومي بم رانیولې تر لسګونه هوایی او ځمکنیو عملیاتو پورې د دې ډلې وسلوال هدف ګرځول شوی، خو بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د سګجون میاشتې د یو راپور له مخې شاوخوا 2000 داعشیان د افغانستان په ختیځ کې په فعالیت بوخت.
اوختی په سیمه ایزه کچه د داعش د خراسان څنګه څو مشران له هغې ډلې حافظ سعید، عبدالحسیب لوګری، عبدالرحمن غالب او ځینې نور د امریکا او افغان حکومت لخوا وژل شوي، خو بیا هم د دې ډلې مخه په بشپړ ډول نه ده نیول شوې. د دې ډلې تر ټولو وروستی او خونړی برید سږ 2019 کال اګست میاشت کې و چې د کابل د ودونو یو تالار یې هدف وګرځاو او نږدې 100 تنه ملکیان یې ووژل. په روښنایي غورځنګ انتحاري برید، په سردار داود خان روغتون کې وسلوال برید، په تبیان علمي مرکز برید، د میوند په کلب باندې حمله، تر ټولو خونړی بریدونه یادیږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې مسؤلیت په غاړه اخیستی.
په کابل کې نن ورځپاڼو د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ او نور مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلاخره پرون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره نیټه کره کړه، چې پر بنسټ به دغه نتایج روانې میاشتې په 23مه نیټه اعلان شي. سرمقاله لیکونکي لیکلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویلي د دې ځنډ لامل په انتخاباتو کې روڼتیا ده، هغه څه چې دوی له خلکو سره ژمنه کړې وه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که څه هم دغې نیټې ته ورځې شته، خو خلک له کمیسیون نه غواړي چې د پایلو اعلان بیا ونه ځنډوي. سرمقاله لیکونکي دا ټینګار هم کوي چې د وروستیو نتایجو اعلان هم داسې نشي لکه د لومړنیو نتایجو، ځکه په خبره د افغانستان خلک نور د وضعیت له دوام ستړي دي. سرخط پلوکی ورځپاڼې د موضوع په اړه لیکلي که انتخابات په لومړي دور کې ګټونکي ولري نو ښه، خو که دوهم پړاو ته ولاړ شي له سختو ننګونو سره به مخ شي. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دا ځکه چې وروستۍ پایلې به ژمی مهال اعلانېږي او هوا سړېږي، نو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ونه شي کولای چې دوهم پړاو انتخابات ترسره کړي. ورځپاڼې دې موضوع ته هم اشاره کړې چې د ملي یووالي حکومت قانوني موده پای ته رسېدلې، نو که انتخابات راتلونکي کال ته ځنډېږي د حکومت سیاسي مشروعیت نور هم له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي په هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ ترڅنګ امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت هم ناسم لوري ته ولاړ شي. اصلاح ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې په دې ټینګار کړی چې د لومړنیو نتایجو اعلان دې نور نه ځنډیږي. په سرمقاله کې راغلي دا چې کمیسیون ونه شول کړای د انتخاباتو لومړنۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي، دا ځان د انتخاباتي ټیمونو، د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو او عامو خلکو له انتقادونو سره مخ شوی. په سرمقاله کې راغلي که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دا ځان د هغه ستونزو له امله و چې له مخکې وړاندوینه نه شوای کېدی، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره خلک بیا کمیسیون د انتخاباتو په مدیریت کې د لازم ظرفیت په نه لرلو تورنوي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې ستونزې باید هواري او نور د نتایجو اعلان له تازه ټاکل شوې نیټې، یعنی د عقرب د میاشتې له 23مې نیټې ونه سنډیږي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوریت اساسي انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 23مه نیټه اعلانوي. کمیسیون وایي چې د رایو د تفکیک لپاره زیات وخت اړتیا لري. امید ظاهرمل او په دې اړه راپور.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون که څه هم پریکړه کړې وه چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان یا تلې میاشتې په 23مه نیټه اعلانوي، خو له دې نیټې د 10 ورځو له تېرېدو وروسته یې د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل. د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب یا لړم میاشتې په 23مه نیټه اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ په یوه خبري غونډه کې وویل نوی مهالویش یې له مشورو وروسته جوړ کړی څو د ځنډ امکان پکې نه وي.
زه او زمونږ محترم کمیشنر صاحبان او زمونږ ټیم ټول په ګډه تر دې دمه پورې په دې باندې کار وکړ چې په کوم ورځ په کوم تاریخ دارالانشا سره په تفاهم کې چې تخنیکی ستونزې هم نه وي مونږ همدغه کومه نیټه چې تاسو سره نن شریکوو دا بیا مس نه کړو.
بلور ته بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر محمد عبدالله یو شمیر تخنیکی ستونزې او ترخوا د کمیسیون د کمزوري فعالیت سربیره په ځنډ د موادو رالیږد، یو شمیر اعتراضونه او ترخوا د درملو کمپنۍ ناغیری د ابتدایه پایلو د اعلان د ځنډ لاملونه وبلل. هخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استازي داود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل دوی د کمیسیون پریکړې اندېښمن کړي. د زیاته کړه هر څومره چې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ راځي هومره درغلۍ او لاسوهنې ته لار هواریږي.
اعلان کې چې وخت اعلان میکنن
دا پریکړه چې کله به اعلان وکړي پښتنې او ستونزې پیدا کوي. د دې دلیل چې دا پروسه ولې دومره ځنډیږي منطقي ځواب نشته. سمه ده چې ویل درملو کمپنۍ سره کمیسیون ستونزې درلودې، مګر څه ډول ستونزې؟